نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کته چنگمی برای بچه هایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غږ واوریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابره نه ده، څه حالت ته رسیدلی دي.
په ورځ کې 15 یا 16 ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغان ښځو په حق کې د هغې خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملي کړ. له زده کړې راوګرځولې، له کار څخه یې منع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورله غاړې ده وایي چې 1 کال وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم منع نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نو آمده بود، نان قاق می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې. بیا می 4-5 زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوپ خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان راپسې شول، مالیه یې غوښتله. موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بیکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلوکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
داخل خانه درست
میکنیم، خمیرش هم، موادش هم. د پیرکیو مواد لکه گندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو. یوه پیرکی په 1000 افغانۍ خرڅو، د ورځې 150-200 پیرکی پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هیڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، آم، مڼې او کیلې راوړې. دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکی خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم امروز خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه میافتم دیگه، سر از پای نمیشتم.
چه کورت از نو لاس پخی نراتولیگی، یا و مری دوڑی دستریا للاس نشم خوردلی، چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم. سهار وقت دل منزه بیا کارتا را پورتا کیگم، هاگا وقت می چه کار نکوه، لخال کمی قرض کرده و اوز داریگم چکم قرض در خپلی پیسی و نگواری، زکت روست دوم را کوم چه دا کورنی لگه پورا کردم ده اغو پیسی نشم ور کوای. دستی خزی رازی ما سر کار کوی چه حتا پیرکی لطبی ننشی را پورتا کوای، خوال مجبوریت نکار کوی، دل تا پیرکی پخول ستا کوی، بیا زیزان نکرا چه اگدی، ده خال کوی اقتصاد دیر زیاد خراب دی، لبادی ورازی سخاق کارو نکوی چه لسویی دیر تیت دی.
دا ښځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي. هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی رو بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسئ چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خوارۍ به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډیری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله نجلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ پر ورځ مشکلات ډېریږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته وایم، خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې وو. تجارت کې څه ګناه ده؟ حضرت بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپله یو تاجر وه کنه. نو آیا په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت موږ ته وځي؟ نور ښځې خو فعالیت نه لري. دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي. نور خو څوک نه وځي کنه.
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز کار کوي.
بیخی ډیر ده. حداقل هلته خو مثلا ځینې ناستې ما زنګو ته جواب ورکوم چې قرضدارانه ته زنګ وهي، کاروبار کې ښه نه خط کې قرض وي کنه. دوه ځلې مې بېرته له صفر په همدغه دوه کالو کښې مې دوه ځلې له صفر شروع کړله. دلیل وایم چې نور اوس حوصله وکړي، وضعیت خراب دی.
کورنۍ کښې خو م اکثره شیان په کاري، مثلا خرڅ خوراک، دا به څنګه کېږي؟
خرڅ خوراک خو بس ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کې د مشکل کور کښې مې درلوده، چاره مې نه درلوده. هغه ته مې زنګ وایم، مالې ورور رم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی، حتمان زه دي یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده، کورنۍ ته به دې ورکړم. نو هغه نه وایي بیا پور وکړه، نو چاره نه.
یو شمېر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځل کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه، بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې. په دې رقم هم دوی کار ته نه پرېږدي. د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلو، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه. یو صفاکاري یا مثلا چای دمولو، داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه معمولي نیسته خو یوازې دا بې سوادې ښځې چې صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دغه خبرو کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوله، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څه وکړي؟ هغه یو څه شی ګډي، مثلا یو څه شی جوړوي، بازار ته وباسي. اوس خو ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته. شارناو کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شارناو کې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي، په سر یې غم لري، چترم لري. نو په هغې کې یاره کم یو لس منه خو بالکل و، یو پنځه لس منه زر پکې پیازو کچلو یې پکې بر کړي و ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله. ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې، د کراچي درولی و، پکې قلم و کتابچا و دن ځینې نور شیان پکې ایښې و، او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړی و. نو داسې ورځ ما نه ولیدلی. لیف دا شیان چې و بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راته راوړه. دونه ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور اعضاو هم کار کوو، مثلا کېدای سو پلار به یې کار کوو، کېدای سو خاوند به یې کار کوو، کېدای سو ورور به یې کار کوو. یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاری کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوه هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي.
ځان پاک لکه راته وایي د تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي کورم به کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی. چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مه کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه سمه ده، دغه خلک پکې مصروف وو. مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو به د راشګانو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله. ورته به مو ویلې چې خورکۍ 1000 روپۍ په ورځ کښې نه، په میاشت کښې 10000 روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، پخوا که مثلا 100% تن فروشي وو، اوس خو 80% پورته شوی وي. ښځه په 100 روپۍ تن فروشي کړی وو، 100 روپۍ دا اسلامي ده. تقریبا څه د پاسه 40 کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه لري، نارینه نه لري بېخي. نو ته چې دی کار د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کښې نارینه نه لري یا لري، مایوب ده، معلول ده، مایوب ده، کار نشي کولی، سپین ږیری ده، کار نشي کولی. نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله انسان دی. ده نو
په داسې یو وضعیت کښې د تاسې غوښتنه له اوسه یا کوم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنې نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ که چې بېخي خسته شوي وو. مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغو یوازینۍ غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مخکې د دې نه چې خلک بېکار کوي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند دپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي. دې نه چې د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي، داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې د دوی دغه په دوی کښې څه یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کښې څه وزګارېږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کښې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجي ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کړي، هغه د څه خو یو بدیل خو ورته ورکړي، یو بل لاره خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کښې په یو مشخص په یو شفاخانه کښې یا بل بل نهادو کښې دوی ته باید زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي شي. هغه عمر درآمد دوی میاشتې درلودې او دوی معاش مثلا فکر کوي چې 40000 یا 25000 یا مثلا 15000 افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید 80% خپل حکومت بېرته ورته ورکړي. داسې خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مو وباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته 1 روپۍ هم ورنه کړي. دا خامخا دغس درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي. دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې هم بندې کړي، نور څوک هم نه وي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه دا ښځه چیشته مجبورې دلې سي بل اخره
دا پیغمبر سلام په یوه شریف کې وایي د فقر نه د کفر بوی راځي دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي بررسی وکړي دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استرار حالت انسانان برامسته کوي په استرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز استراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د براعت ورته غوښتور یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیوه یعنی براعت ورته په نظر نیوه په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا د اراده ولري قصد ولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بی وخت خزه تاسو ویلې کوم دغه کند د بیچارهګان د بیچارهګی له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډیر لرو یو بخار راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل دا د دوی لپاره نه تاسو را باش یو د دوی یتیمان او بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کولای چې دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړي یو دغه کند مو مجبور دي یو مکلفیت لري چې دغه خپل مشمارت یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کی یو خدای نه غاسه دوی مسولیت به چاته رسیږي چا د سوک په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسې نیمایي کاروبار سو هغه ورنه شي هغه سوسې به دوی مکلفیت ژوند نه غل لري چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله گیر شي او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي اته مجازات تر رسیږي او دې لته عوامل تاسو نیوی نه سدې لته چې شو سدا ایراغه پوکو یعنی یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي بل کار وکړي دا غې لته عوامل نه برسې کیږي او متاسفانه مشخصه نو دي باندې جزاګانی نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په توګه باندې خانو او په زندانونو کې شپه ورځ به تیر کی دا غې مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو ډیر حالاتو کې لرو هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا غو د پخو لاندې و کی یا تیرای ور باندې و کی یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلې کوم کاسو په دې کې ملایزه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به اجابه لکونه ودي دا خبره ده اجاب دی باید وکړي او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنيزي کاږي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې په دغه شرایط په دغه حالات په دغه کالای او په دغه هر شکل ایجاب تاسو کوي چې هغه تلاته مکتبه ولی محرومیت او یا د کار نه چې کوم کس رئیسل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منول ول نه دي او دا دي لږ لري او مملکت ته ډیر زیان لري تاوانونه لري خپل تاسو پیږي چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات
بله په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوي دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي که څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کا که مظاهره وکړه که نړیواله ټولنه غږ وکړه که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي چې دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې یسي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادباو اوس په هغه کې دی په پاکستان کوپیږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې څه حال دی پاکستان حکومت ویلي دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي که لاړ نه شي د دوی اموال او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وجد کېږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني چې موږ په دغه په خپل وطن کې لرو دا ډېر درد لري او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېوګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي په دې چې دوی مېړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کاریګر نه لري چې ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي نو مشخص په دې چې دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت چې هغه ورته ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک در افغانی باید دوی کورور ته ورکړسی دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده او دغه بعد دوی نغه و کی تلاش وکي برنامه لري او دغه بعد هغه وکي او سالګرین دا د دوی بعد یا اوس خپل تلاش وکي په دې سره دا دوی خیاطی په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنډل کی یا آزاد بزنس یا وردیر ورکای کارګان ته جوړ کی مثلا د کوای سره دوی ځانته چرګان وساتي یا په دې کوای سره دغه نور خلکو په کورو کې اوس کارونه ځانته پیدا کی دا څه هغه حلی ځلې دوی کی او بل اخر سره نکي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي وشي ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې له خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډپریشن ته ځي، ډپریس کیږي، همدغسې مشکلات زیږوي. کله کله چې امور سالم امور نه وینو، هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم، نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید حل لار جوړ کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 24 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.